ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
قدر منور دونکو د وایس اف امریکا ډی وری ډیټا یو ری بیا شرغلستان نن د یک شنبې ورځ کال 2015 د جون 28 نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د شپې 9 کابل کې 8 او دلته واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصیر احمد کاکړ او اوس هم د خبرونو سرچکی د پاکستان په جوای کابل سیمه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې تازه بمباری کې لړشته لږه درويشت نور مشکوک ترګر وژلي چې پکې بهرنیان هم شامل دي د پوج دغه اداګانو په آزاد توګه پخلای نه دي سوې
شمالي وزیرستان چې وسلوارو په ځد په خلاص مټ امپوزي عملیات د تیر شوی کال جون میاشتې 15 نیټه راسې دوام لري د عملیاتو پر مهال فوزي چارواکي وایي ستر بریالیتوب ترلاسه کړی
د قبایلی سیمو لپاره د خیبر پښتونخوا گورنر لخوا جوړ شوی د اصلاحاتو کمیشن ویلي د قبایلی نظام کې سیاسي او ايني بدلونونو لپاره کار نږدې مکمل کړی او ډیر ژر به وزیر اعظم میا نواز شریف ته د منظوري لپاره وړاندې کړل شي د اصلاحاتو د کمیشن یو غړی وایي او د استریا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تهران په لنجمن نیوکلیئر پروګرام خبرې اترې سخت پړاو ته داخل شوي د ایران د پلاوی ویاند ویلي مذاکرات د ډیر سم جون د ټاکل شوي نیټې څخه اوښتی سي او سم د دې خبرونو تفصیل پاکستان کې امنیتي چارواکي دا کوي د افغانستان سرحدي پولې ته نږدې هوایي بمبارونو کې د بهرنیو ترګرو په شمول درويشت وسلوال وژلې دي او وایي دا د طالب یاغیانو په ضد روانو عملیاتو برخه ده د یکشنبې په ورځ د بمبارونو د شمالي وزیرستان او خیبر په قبایلي سیمو کې ترسره شوي د فرانس خبري اداره ای اف پی د پوجي چارواکو لخوا وایي د بردونو کې د وسلوالو یو شمېر پټ مرکزونه او د وسلو ذخیرې هم تباه شوي دي خو د وجلسو کسانو د پیژندګلوي په بابې هیڅ نه دی ویلي آزادو خبري سرچینو د پاکستاني پوځ د دې اداګانو په خلای نه دی کړی د پاکستان قبایلی سیمو لپاره د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی لخوا جوړ کړل سوی د اصلاحاتو یا ریفارمز کمیشن ویلي د قبایلی سیمو په نظام کې د سیاسي او ايني بدلونونو لپاره کار نږدې پوره کړی دی او ډیر ژر به د پاکستان وزیر اعظم ته د منظوري لپاره ولېږدول شي پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د سند ایالت په بیلابیلو برخو کې د زیاتې ګرمۍ له امله نن شل نور کسان مړه شوي او دا ډول هلته کراچۍ او د ایالت په نورو سیمو کې د مړه شوو کسانو شمیر تر 1200 اوښتی دی د روغتیا چارواکي وایي په زرهاو نور اخیزمن کسان په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي د ایالت حکومت د خلکو د مړینې مسؤلیت د هیواد په مرکزي حکومت ور اچوي او وایي د بجلی د نستوالي له امله دغه ناورین رامنځته شوی دی کورد جنگیالیو توندلارې ډله داعش د شام سرحدي علاقې کوبانی څخه بهر کړې ده لدې څخه دوه ورځې وړاندې جهادیانو د سیمې یو شمېر لرې پرتې علاقې قبضه کړې وي دغه خبره د شام په حالاتو نظر لرونکي ډلې او د هغوی فعالینو کړې ده سرکاري خبري ادارې سنا نیوز هم ویلي کوبانی د داعش د توندلارې ډلې څخه پاکه کړل شوې ده د نړۍ د شپږو لویو طاقتونو او ایران ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې اترې اخیری پړاو ته داخل شوې دي دا په داسې حال چې د خبرو اترو اخیری نیټه ته دوه ورځې پاتې دي د جون د دیرشمې نیټې وړاندې د امریکا د خارجه چارو مرکز د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلي چې په ویانا کې د ایران خارجه وزیر محمد جواز ظریف سره به لیده کاته کوي په کویت کې چارواکي وایي د جمعې پر ورځ د شیعه مسلمانانو په یوه جماعت باندې ځانمرګي برید کوونکی سعودي عربستانی وو او تر حملې څو ساعته وړاندې یوه الوتکه کې کویت ته رسیدلی وو د داخله چارو وزارت ویلي د حمله کوونکي نوم فهد سلیمان عبدالمحسن وو او 22 کلن وو کویت کې د جمعې پر ورځ جماعت باندې ځانمرګي حمله کې 22 کسان د لمانځه په مهال وژل شوي وو په نایجیریا کې چارواکي وایي د هیواد په شمال ختیځ میدوګوري ښار کې یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او لس نور ژوبل دي د فرانس خبري اداره وایي برید په هغه ښار کې یو روغتون ته نږدې شوی په بروندی کې عیني شاهدان وایي سرشار بوجمبورا کې د شپې له مهاله د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او د ټاکنو په ترڅ کې کړکیچ لا زیات شوی دی بروندی کې مخالفه ګوندونه وایي دوی په ملي ټاکنو کې د صدر لخوا د دریم ځل لپاره درې دوه ورسته د احتجاج په توګه برخه نه اخلي دوی وایي د دوشنبه فروز کې دونکو ټول ټاکنو او د جولای په 15 نیټه کې دونکو صدارتي ټاکنو څخه به بایکاټ کوي
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پختو ادب په اسناف باندې باندې د هایکو د هایکو ترڅنګ داسې ډېر د پختو اسناف چې په دې خبرې اترې کو دا نوم د پروګرام داسې یو کتاب دی چې په کې د هر څه ڈسکس شوی دی پدی خبری شوی دی تعریفونه شوی دی واضح شوی دی دغه نن پختون ستوره په سی مانو کې د پختو د ادب زلند ستوره دی
نو ستاده هایکو په کې څه ذکر ستا او کنه ماته
بالکل هایکو د پختو اصناف او یوخه درنه برخه ده خو پکې درو لیکوالان لیکل کړي ما پکې هم لیکل کړي ان شاء الله دا به هم پدی کې راځي چې په کوم حوالی سره دی پدی کې ذکر کړي دینو د خپل مل من منه به ورو
شخ پروانه
ډیرمن ګران خو ګردونکو السلام علیکم پښتانه سوري محفل دی او زه نهي سهار دې پروگرام کوربنه تاسو ته په خوله ټوله پښتانه مینه هر کله وي ما هیله منم چې روغ جوړ وي او دعا مې ده چې خدا باد او بریالي اوسئ د ډیو ریډیو د روایت ترڅنګ د همیش په شان ساس په خدمت کې حاضر یو د پښتو د زلند دستور دغه محفل کې نن هم دغه د جبي خدمتګاران دغه د جبي جوندي ساتونکي کوم شاعران دي باندې چې د ځان شو کې خو خپل جبي لور کې خپل جبي جوندي ساتي دي نو موږ د ډیو ریډیو دغه روایت چې دغه ملګری پنړیوال کشټول سره معرفي کو دغه دغه هلي زلي ټول سره شریک کو نن هم زموږ دغه محفل درن ملګری چې دی مینما چې دی محمد ساجد شایق صاحب چې ډیر په پښتو ادب کې ډیر درن کار کړی دی اونن په دغه باندې خبرې اترې کو خو مغینه به دا اورو چې دا کار سره خو ډیر په درناوي ورته هر کله وایو محمد ساجد شایق صاحب په خیر اغلستړې مش پښتون ستوري محفل ته
او ډیر مننه دې وخړې رمې رباني او تاسو ډیر مننه چې تاسو مال ته د پښتنه ستوري محفل کې د ګډون بلنه راغله او موقع مو را لرسنه ډیر مننه جی
ډیر مننه تاسو چې تاسو خپل ټینګ مصرفیات نه وخت وېستو او روجم ده او د روجمات نه پس بنده وی چې ته لیک ډډ ډډ وخی لګرام کی او مونږ د ستراوی د هم د روجي او د نمبر خدا خو تاسو د پروګرام د پر وخت استوډیو رمن تاسو نه او تاسو چې کوم کار دین او غوړو چې غ ټول پښتون ملګرو سره شریکو خو محمد ساجد شایق سه بول خو د نغړو چې خپل د غوړو سره خپل ځان معرفي کوي چې د خیبر پښتونخوا کوم سیمه سره تعلق لري کله کوم ځای پیدا شي سم تحصیلات مو تر سره کړی نن سبا سم مصروفیت لري او پښتو ادب سره مینه مو څنګه پیدا شو دی فیلډ ته د میدان ته څنګه راغی کله راغی
ډیر مننه زما خپل نوم چې دی نو هغه ساجد محمد دی او قلمي نوم ساجد شایق دی تخلص مې شایق دی او زه په جنگل نوم یې کلی کې کوم چې د تحصیل تخبې ضلع مردان یو کلی دی جنگل نو په هغه کې پیدا شوم او په کال 1901 کې او زمونږ پلاران نکونه ټول چې دي نو هغه د دې مخکنی یوسف زیدی لکم د ډیر پخوانه چې راغلي دي زمونږ د نکونه غو نکونه هم په دې ځای کې آباد دي په دې ځای کې آباد دي او بس د هغه وخت راشي زمونږ پلارانو ته دا شی څه ټول څه په دې کې شو ما خپل باندې خپل پرندي تعلیم چې دی پرندي سکول نو هغه د خپل کلی نه بیا های سکول مې تخبینه ویل او هم دغه څه د تخبې کالج نه ما بیا بی اے کړی وا او ایم ایم اے د ملکن یونیورسټي نه کړی وا نو الحمدلله په هغه کې هم زما دریم پوزیشن راغلی دی او دا هغه مې لا وځو په سکول کې د ماشومانو ته د ښوونې کار کوم سکول کې استاد یم او د پښتو ادبي ټولنې تحصیل تخبی سره مې کم از کم نشم پنځیش تو کال نه تعلق دی. دغه سوار صدر پاتې شوی ما چیرمن هم پاتې شوی ما نن سبا هم زه د دې ټولنې صدر یم او واقع شي د کبیر پښتو ادبي ټولنې تحصیل تخبی دا ډیره کامیابی سره روانه ده الحمدلله. باقاعدگی سره په دې کې تنقیدي اجلاسونه کیږي، ترهی مشاعرې پکې کیږي، رسمي غیر رسمي پکې کیږي، په هر قسم لحاظ باندې. نو دغه ادبي هلې ځلې دي او د شاعرانو علاوه نثر هم لیکم. نو دغه زما مختصر پیژندلو وه.
خزي شاعري کوي، شاعري مو کوم مرګ شروع کړم، باندې مشاعري شروع کړې کنه نثر کې مونږ باندې ابتدا کړې وه.
نو بس ابتدا خو زیات تر چې کوم کیږي نو هغه د نظم نه کیږي. نو ما اول شاعري شروع کړې وه په نهم لسم جمعات کې او د هغه نه پس بیا د پښتو د ټولنې تحصیل تخبی ته راغلم. نو په دې ټولنو کې واقع چې د سړي ډېرې روزنه پالنه کیږي. نو اول مې شاعري شروع کړې ده او بیا چې کله په دې محفلونو کې مې دا ګډون کوو په یو ځای کې بل ځای کې په مختلفو ځینو کې په مشاعرو کې په ادبي اجلاسونو کې هلته چې به کله رسم یا په عامو محفلونو کې نو چې په هغې کې به ما وکتله او په ډېرو کسانو کې داسې کسان چې د ډېر وخت نه به د ادب سره تعلق دی او شلو کالو نه دیرشو کالو نه او هغې هغه انداز ته به ما کتل څه نو هغې کې به ډېر زیات کمی به ما ته محسوسېده. نو ما وی ولې نه داسې دې ولې ونه شي چې ډېرې خبرې مخې ته راشي او هغه په داسې څه طریقه باندې چې د خلکو ته دا پیغام ورسي او د دې وړو د دې لویو غلطونه بچ شي. نو زما مکمل بیا
نثر له توجه
وشوه.
نو کتابونه مو لکه چاپ کړي، نظم او نثر دواړو کې مو کتابونه چاپ کړي دي.
نو په ما هو اولنی کتاب چې کوم چاپ دی نو هغه د زنفق په نوم باندې دی، د تحصیل تخبی د مړو ژوندو شاعرانو تذکره ده. هغې پېژندلو ده لکه اوس قاضي عبدالحلیم اثر افغاني صاحب شو، عبدالخالق خلیق شو، یا دغسې وحید ګل وحید صاحب شو، شمس الوهاب سرحدي صاحب شو وغیره. دا زمونږ مشرانو خدای دوی بخښي کوم چې وفات کړي، عبدار اقبال صاحب شو، داسې نور ډېر کسانه. نو د هغې پېژندلو بیا او دغسې ژوندي چې کوم شاعران دي د دې پېژندلو د دې د دوه دوه درې درې کلامونه. نو په دغه مشتمل مې یو کتاب لیکلی و تذکره د زنفق په نوم باندې. یو کتاب مې بل ترجمه کړی دی مشال د لارې، خو هغه لا چاپ شوی نه دی. هغه هم چاپ ته بالکل بس تیار دی او دا اوس چې کوم کتاب چاپ شو د دا نثر دی او ټول عمده قواعد دي، ګرامر دی او دا نور ډېر معلومات چې پکې نه باغونه دي پکې، د سرګند خزانه په نوم باندې دا اوس چاپ شو. بل ورځ مو د پېښور نه راوړل.
خو نوې کتاب دی بالکل تازه مارکیټ ته راغلی دی، سرګند خزانه.
اي بالکل بالکل اوس راغلی دی او په غیر باندې د چاپ میاشت کم ده نو جون 2015 کې لیکل شوی.
خدا خو بيخي خلک سوي چې لوګي ته خيږي تازه کتاب دی، بيخي تازه مارکیټ ته راغلی دی. نو سرګند خزانه، خزانه سره اکثر زين ته داسې خزانه راشي چې بس پیسې ورکي اچي. نو تاسو په دې کې څه د حساب کتاب څه کسی ورکي بیان کړی دي که سرګند داسې حساب کتاب سرګند ونه کړی ده؟
او بالکل شفاف خبره په خپل ځای بالکل ځکه صحیح ده چې کله د خزانې دا نوم واوري نو واقعي چې لګه
حساب کتاب
دې ته خبره ځي کنه. واقع په دې کې چې څه شامل دي نو یو خدای چې اوس په خپل باندې دې څه ستاینه کوم نو هغه لګه بې ځای لګي. بهرحال ستاینه نه او وضاحت دی، کوم وضاحت ته چې په دې کې د خزانې په حساب سره دې چې دا څه شامل دي نو هغه واقع چې د قیمتي جواهراتو حیثیت لري. نو په دغه وجه باندې خلکو ته دغه څه په ډاګه شوي دي. نو هم په دغه نسبت سره د دې نوم هم سرګند خزانه دی او نه باغونه دي پکې مختلفو.
نه باغونه دا څه په اړه دي شیخ صاحب؟ دا نه باغونه دي او سرګند خزانه دوه تاسو چې دا ډېر لکه قیمتي سپیشلی چې موږ د ادب خبره کوو نو د ادب لیک لوس په حواله سره لوستونکو د پاره دي کې داسې کمې قیمتي خبرې دي. او دا نه بابونه تاسو یاد کړئ، دا څه شي؟ دا نه بابونه د څه باندې اډانه دي؟ د نه بابونه مطلب په کوم بنیاد ټاکلي دي؟ یو کتاب کې لکه تاسو سپیشلی د دې ذکر مو کوو چې نه بابونه دي، نو دا په څه څه باندې دي؟ که دا راته لږ د دې لږ معمولي ته لږ لږ واضح ہے کې راته هغه قیمتي جواهرات راته سرګند کې چې دي کې دن نه څه دي مونږ هم تاسو په انتظار یو، بلکې اوریدونکي به هم ډېر په انتظار چې دا خو د جواهراتو خبره هم کیږي، د خزانې خبره هم ده. نو هر چا په خپل ځان کې حساب کتاب کړی.
از به اول تاسو پر دې د نوم خبرو کوم چې لکه سرګند خزانه دا او بیا بابونه هم پکې نه دي. نو دا نه دا شمیر په حقیقت کې د یو خاص تاریخ سره هم تعلق ساتي. اوس چې مثال په توګه باندې کوم کسان دي هغې ته د هندستان تاریخ معلوم دی یا هغې د هندستان د تاریخ سټډي کړې ده، نو د هندستان په تاریخ کې به هغې خامخا د اکبر باچا سټډي کړي، ځکه چې دا خو ډېر هم نوم دی. مغل اعظم چې دی نو اکبر صاحب، نو هغه چې د هغه نه حرتنو ارتن په هندي ژبه کې غمی ته وایي، او د هغه نه حرتنو نو هغه مطلب دا چې هغه کسانو چې ډېر زیات علم والا کسانو، عالمان فاضلانو، هندوان هم پکې وو، مسلمانانو، نو هغه کسان نو رتنه په عربي ژبه کې چې دي نو دا غمی ته وایي، قیمتي کاڼي، جواهرات، دغه څیزونه. نو هغه دغه مختلفو نومونو د سم چې د جواهراتو د جدا جدا نومونه وي، کاڼو جدا جدا نومونه، نوم دغه اکبر بادشاه دی ټولو له جدا جدا نومونه ایښي. نهر نو دغه حساب سره د نهر رتن د نو رتن چې دي نو دا او یا د نه شمیر چې دي نو دا د یو خاص تاریخ سره تعلق ساتي. نو هم دغه وجه ده چې لکه په سرګند خزانه کې هم نه بابونه دي او دا واقعي چې لکه هم دغه
غمی دي
هیرو جواهرات دغه زه لکه د دې د وضاحت کوم د ستاینې خبره په دې کې نشته چې کچر اوس څوک وایي چې دا داسې نو نه بابونه دي. په هغې کې دا ټول بابونه لیکلي شوي دي د اوسني ضرورت د اوسنۍ چې کومه تقاضا ده د په ادب کې موجوده وخت کې یا راتلونکي وخت کې نو د هغه تقاضې لاندې دا لیکلي شوي. لکه اوس مثال په توګه باندې نن سبا اکثر خلک د املا سره مخ دي او ډېرو کسانو ته دا مسایل را پیدا شوي دي. ځینې کسان وایي چې لکه د املا ګرانه شو، څوک وایي چې نه دا بړګلی سره اسانه شو، او څوک څو. نو ما د اولنۍ باب په دې کې د املا شامل کړی دی چې په هغې کې د میخي لیک، خروشتي لیک، د هغه وخت نه راوال یوناني لیک دود، د بایزید عربي لیک دود، بیا د بایزید انصاري چې کومه املا او هغه څه په څه طریقه باندې الهام شوی او الهامي کوم ټکي دي په کې څه وکړو په املا کې. بیا د هغې نه پس د خون درویزه بابا املا، بیا د خوشحال بابا زنځیره املا، هغې نه پس بیا دېخوا ورپسې راځو راځو د سولي پښتونخوا املا، د افغانستان املا، افغانستان کې چې کومې بیا درې فیصلې شوې وغیره راځي، بیا د باړهګلۍ املا ته خبر راځي، د یوسفزو املا ته خبر راځي، او د باړهګلۍ نه املا نه پس هم لکه داسې یو ټکي نیم ځینې کسان معمولی غوندې چې بدل لیکي. نو په دې کې د املا تفصیلي ذکر دی، ښه غټ باب دی په املا باندې، اولنۍ باب دی، او دویم باب بیا په رموز اوقاف کې، یعنی هغه نښې کوم چې د لیک په صحیح لوستلو کې مدد ورکوي او د هغې د نه استعمالولو په وجه باندې په لوستلو کې ډېر مشکلات را پیدا ګرانۍ را پیدا کېږي. هغه هم دویم، او بیا بل باب چې دی نو هغه ورپسې علم قافیه ده چې د ټولو څومره کتابونه چې په قافیو لیکل شوي دي د هغې یو قسم لعل نچوړ یو خیال دی، بیا د قافیې عیبونه، د قافیې څه اوس لکه د مثال په توګه. بله خبره دا ده چې اوس یو تن به دا ووایي چې هلکه د دې سیزونو باندې د لیک څه ضرورت و، د دې نه خو مخکې هم په دې کتابونه لیکلي شوي. نو د هغې دپاره بیا دا جواب دی چې دا هغه لپاره دا خبره ده چې نورو کسانو ته واقع چې لیکل کړي دي، ما ته دومره په ساده ساده ټکو کې لیکل کړي دي او د موجوده وخت مطابق مې کړي دي، او ډېر په ساده ټکو کې مې لیکلي دي، ساده مثالونو سره چې هغه او د دې فرق بیا باندې توضیحيږي. لکه اوس د مثال په توګه باندې موږ په قافیه کې بنیادي سیز روي یادو چې دا د قافیه هغه مغز دی روي. نو د روي چې نور خلکو کوم تعریفونه کړي دي او ټول خلک هم وایي بسوم هلکه روي څه ته وایي، نور یو کس وایي چې روي دې ته وایي چې د اوښ هغه بیاست چې د اوښ باندې کوم بار تړلي شوي دواړو ډګو ته هغه بیاست تړلي شوي، نو دغه بیاست ته څوک ویروي وي لکه دغه ته روا وي اصل کې کنه دا روي د روانه وتلې ده دا تعریف عام خلکو ته یاد دی خو د دې سره چې بیا نورې مزید کمی خبرې ما په دې کتاب کې وضاحت کړې نو هغه ډېرو خبرو ته ډېرو کسانو ته دغه خبرې پته نشته مثال په توګه باندې دا ګمرو چې کوم وي کنه دا زنانې استعمالوي دا ګمرو چې کوم وي دا فاجیبو کې یا نور داسې نو په دې کې چې دا کومه د ګمرو کې دا دن نه کومه چره لګېدلې نو دغه چره لکه اکثر به د سرو یا د سپینو زرو وه ځکه د دې لپاره به وایي چې دا شرم لږ خطري نو دغه چرې ته هم روي وي نو دا دغه چې معنی دغه چې وضاحت پکې هیڅ چا نه دی کړی هیڅ چا په اول ځل پکې دا ما کړی دی دغه چې نورې ډېرې خبرې دي نو روي بیا د دغه د بړګلې د املا چې کله رایج شوه د 1990 کې نو د هغې نه پس د هغه وخت کې چې به کومې املا لیکلې کېده نو په هغې کې ډېرې خافیې وي هغه یو شانتې وي خو چې کله دا املا رایج شوه د یګانو دا فرق پکې راغی نو په هغې کې د یا ای په زیر واحد چې کوم دی دا موږ چې ورته کومې ته په ساده پښتو کې پرته یې وایو د دغه یې او د یو بل یې د یې مخصوص اندی ای مخصوص غونډه یو لاندې باندې دوی ته کې نوم د دغه یو د دې په منځ کې چې کومه یا د یای تعلی او د یای تانیس د دې دواړو په قافیه کې چې کوم فرق راغی په دې سيزونو باندې مې باز کړل دي او دا چې نور ډېری خبرې پکې دي چې هغه بیا د کتاب د کتلو سره تعلق ساتي کنه
وړي وړي خبرې دي چې هغه چې هغه ډېر مهم دي چې په جوړیږي او چې په پرانی کې او لکه ډېر باس نه تیر شوی دی ډېر وخت نه پدې را روان دي لکه څنګه چې تاسو به یز دین ساری او بیا د ورپسې د ستر بڑا غلې پورې او
وخت په وخت په بالکل پدې ملا کې تبدیل راغلې ده او هغه په څه شان راغلې ده کمیټې کم ته کې کم شوی دي کم څه وا شوی دي به یز دین ساری چې کوم وی چې ما کم پکې پکې سیوا کړی دي دیار له سهرکونو پکې ما سیوا کړی دي او الهامی تو غبانې نو د هغه غو شکلونه مې هم په دې کتاب کې ور کړی دي او
دا خو شیخ صاحب دا خو داسې ډیر لکه ډیر تحقیقي او زړستړی کار دی لکه دونه لکه تحقیق کار دی چې دونه لکه هغه د بایزید انصاری نه یعنی مخکې چې د پښتو چې کوم تاریخ دی حواله ستا سره روانه تر دې دمه پورې نو سونه دا ګران مزان ته دونه ګران کار پیټه په سره خپل او په کوم خیال سره تاسو دا لکه دا شروع کچې او دا دونه او بیا دا مدان تاسو نه اسانه کې کتاب متردید وخت پر چې کتاب په کې شاپ کو سونه وخت مو دی لور کو
دا هو ما کم از کم په اته یا لس کال د خو شادي کتاب به ما نه غسی او دا ما صرف په دې خیال باندې کړی دی چې لکه ما وخت سره د دودري بابونو نمونه واغسته باقي مې نه دی غسی
مونګه بده دا ټول مونږ او خو لکه دا
قضای وخت دغه ضرورت ما کتلې دي نو په دې وجه باندې دا کتاب ما په دې خیال شاپ کړنی ما ته اکثر ملګری وي چې لکه خو اول شاعر دی نه سر نگار نو په کار دي چې تا ول د شعرونو کتاب چاپ کړي د نظم کتاب چاپ کړي نو بیا د نثر چاپ کړي ما ورته وی چې د نظم ته دونه ضرورت نشته سمره چې نثر ته دی او په نثر کې بیا دا قواعد چې د دین خلک سر ټکی دې ته خلک په اسانه باندې غاړه نګدي د دین سر ټکی نو زیات تر خلک ورزی زغه کې څوک افسانی لیکي او څوک بل څه لیکي او څوک بل څه نو ټیک شو غم بخپل زیر پښتو ادب د پاره ډیر د خدمت او د ویال خبره ده او دې کار د سر مزغن کار چې کم دی نو دې ته واغړه کې خو د دې لپاره چې پښتو ته پښتنو ته د دې نه فائدہ ورسی او د روان کول یا موجوده چې کم کسان دي نو دوی لږ غونډې په صحیح طریقه باندې لاړ شي لکه اوس ډېر ټکي داسې دي ډېر سیزونه داسې دي ډېرې خبرې په دې کتاب کې ما داسې وضاحت کړی دی چې هغه تر اوسه پورې غټ غټ پروفیسران او ډېر ډېر کسان او ډېر طالب علمان او ډېر ښه شاعران هغه ټول هم په تیاره کې را روان دي د ډېر سیزونو او هغه سیزونو نمونه د هغې وضاحت او دا سیزونه دا ما بیا په صحیح طریقه کړې ده نو دا هم د پښتو ادب دپاره یوه ډېره
غټه برخه بلکل دا یو غټه پنګه ده او بلکې یو ډېر قیمتي ګټور معلومات به چې دینه سونه حد پر موږ پکې درې اړخ باندې خبرې وکړي چې املا په تاریخ باندې او هغه کتاب د دې
پس منظر پکې بیان کړ. د دې ترڅنګ رموز او کاف باندې علم کافی او د دین علاوه چې کوم د دې بابونه دي او نه بابونه هوتا سیات کچې د دې سات شات سره راز چې هغه د اکبر بادشاہ د نه رتن په حواله سره تاسو د خبرو کې چې هغه سره نه لول فعالمان فاضلان به چې ولا اره خبره واضح کولن پاغي بنیاد تاسو د پښتو ادب دغه نه بابونه انتخاب کو او غي د پاره د هر یو باب کې د دې خپل تعریف ته او معلومات دي. پدې باندې خبرې کو درې بابونه مې تاسو لګین لند خبرو کې خو یو لند غونډه د مخ به بیرته واپس راځو خپل خبرې وړاندې بوزو د باقي بابونه به هم تاسو سرګندوي چې پدې کې سړي خو د مې ورسته
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا خو غواړی مو سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
ګران خبردونکو پښتانه سره محفل کې تحریک لیوې تاسو په روان د واشنگتن ډي سي نه خوني غوړې ګورې موږ سره ساجد محمد ساجد شایق سه ملګری بنن په پښتانه سره محفل کې تاسو اورې چې سرګند خزانه کم نصري کتاب د دین علاوه هم اي کتابونه لیکلي دي خو چې د زمبکی اولنې کتابو د بل کتاب لا چاپ ته تیار نه د مشال لار لار کنه
مشال
د لارې دا کتاب بل نن سبا چې بيخي نوې کتاب راغلی سرګند خزانه چې پدې کې ادبي کم مختلف سناف دي موضوع دي پدې باندې بل بل نه بابونو باندې دا نه دي او هر یو موضوع باندې بیا غي دغه همې تعریف کړي دي همې بیا غي ایکسپلین کړي دي دغه ټول تفصيلات ورکی ورکړي دي او کم کمې زیاتې د مخکنه روان دي درته شایخ سپچې لکه املا باندې خو په خوانه هم ډیر لکه دا یو ډیر داسې خبرې پر روان دي چې یو نیوکی پکیږي همیشه په هر دور کې لکه هر یو محقق یا تنقید کوونکی په دې باندې کارم کړی دی او هغه مختلف نیوکو سره مخ شوی دی. ساس دی کتاب تاسو نه هر کله ویل شي پښتو ادب کې ملګرو د تدایي طرف ریسپانس تر تاسو او سونه د سره ملګرتیا او قصص په دغه خبرو کې چې کم تاسو اضافي ورکی لیکلی دي ناکې دي نه تاسو نه ملګری دي په دې کې
او مې بالکل واقع چې کم دی نو تر اوسه پورې لکه ما خو تاسو ته چې دا هو اوس سره غي لا ډیرو کسانو لاس ته رسیدل هم نه دي خو چې کوم کسانو لاس نن سبا کې رسی او وی ما ته په دې باندې خپل غ کمنټس را کوي کوم غي په دې باندې د خپل خیالاتو څرګندونه کوي نو واقع چې تر اوسه پورې
ټول
تعریف کوي او دویم خبردار چې ما کله په دې کتاب باندې کار کوو نو هغه وخت هم کوم لکه مونږ وایو چې د پښتو د نموړي نموړي کسانو لیکوالو کې نو هغه وخت کې به زموږ د اړې سره رابطې او خبرې اترې کېدې نو هغه به هم واقع چې لکه هغه د دې خبرې نه ډېر هغه دې متاثر دي
او چې
دا ډېر د زیار کار دی نو او بل خبره ده وختي تاسو ما د املا په باب کې یو خبره بل خیال ترانه لا هغه دا چې په دې املا کې کله چې د بړګلې املا لکه څنګه چې نن سبا راځي دا په پښتونخوا کې راځي دا نو دغه املا کې چې کله دا املا راځي شو نو په هغه وخت ما په دې باندې خوده چې زیات خبره دی یګانو د نور ټکی په کې لکه ډیره خبره نشته دی یګانو ډیر پرسته نو هغه د دوه په ځای باندې یګانې 15 شوې نو دا 15 واړه یګانې ما بیا په یو به معنی جمله کې روستې دي او هغه به معنی جمله دا زمانه پس به خلکو کړي خو لکه په اول ځل چې دنو هغه ما کړي دا
پنځه یې ګانې یو جمله کې استعمال کړي دي
پنځه یې ګانې یو جمله کې دي د پاره چې لکه خلکو ته په املا د کولو کې اساني شي او په دې خبره باندې پروفیسور باسین صاحب ډاکټر عبدل شخصت صاحب او فیض الله حافظ صاحب دا څه نور لمینی سدزی صاحب او غیره دا ټول کسان د دې خبرې خایل دي ځکه چې هغه تازه ورځو کې دي دا کتلې وانه پیغام اول ما کړو هغه جمله دا څه و چې وګوري زمری په غوسه حمله کوي نو په دې کې دا 15 واړه یې ځان راغلي دي او زما په ذهن کې دا فکر راغلی او زما په ذهن کې دا فکر د دې د پاره راغی چې ما یو ګور یو انګریز یو جمله جوړ کړی دی کنه چې اکوټ بران فاکس جن سور د لیزی زاګ او هغه کې د ان وال زی فور ټول دی سی راغلی دی
ټیک نو هغه وایي مې احساس
پز زما سین کې رااله چې د پښتو ټول هو انګریزي ټول حروف ته تهجیزي کم دي نو الفابت څنګه ټول شپه دي کنه نو د پښتو چې دي نو هغه سلور سلويخ دي نو د سلور سلويخ په یو جمله کې راوستل دا ډیر ګران دي نو دې د پرماوي چې کم کم د پنځه والی یګان خوراشي نو زما نو په څه مکسر کسانو د دې جملې د داسې جملو جوړولو کوشش کړي دي خو اول دا فکر زما ذهن کې چې کېدل او
ډیر ښه واقعي ډیر په ښه طریقه تاسو پنځه واړه یګانې پکې استعمال هم کړي او جمله هم واضح شه او یقینا چې اوریدونکي به چې کوم دا یو ستونزه همیشه د یي په حوالی سره د خلکو په ذهن کې راځي نو به تم سرګند شوي چې د جملې استعمال سره د دې نه علاوه تاسو په دې کې موږ سره درې بابونه شریک نور کم کم بابونه باندې تاسو د پښتو ادب کم کم موضوعات باندې تاسو هغه یو باب ولور کړو او هغه مو واضح کړی پای باندې د غي تعریف او غي سره تحقیقي کار مو کړی هغه کار سره لګ معلومات شریک کینو
نو دې پسې بیا بل باب چې کوم دی نو را دغه دی په المقافیه پسې رموز او قاف المقافیه بل باب د نظم په اسناف او شیری اسناف چې کوم دی کنه نو شیری اسناف وو باندې چې کته فرص ک نورو کسانو زمي وخت باس کړي نو هغه په لګو باندې کې لګو باندې سوقو کې لګو خو ما داسې څل کړي دي چې په دې موجوده وخت کې په دې موجوده تروسه پوری ډیر سیزونه دا سره غلی اسناب چې روس سره غلی دی په باندې هیڅ قلم نه دی پورته کړی هغه د پرما د سلور شپته اسناب شیری اسناب راټول کړی چې په دې کې ټکو چار به ته نیمه کې بغته ټکوري ځا ټپوي ځا هم منات منقبت نظم آزاد نظم معرن نظم مقفا نظم او مسمت او مخمس او مسدس او معاشر او مسسا او دغه سی نور بلا سیزونه بغته یو لوګو سندره او تپو چاربیتو د هر څه د سلور شپته او د دې د هر یو سیز په جنګلو د پاره د دې نمونه مې ورکړی دي د دې د جوړښت د دې د سخت طریقه مې ورکړی چې دا به موږ څنګه پیژنو څنګه به لیکو
دي کی ټول اسناف نیو زړه ټول اسناف پکې شامل دي لکه چې کم قدیم چاربیت
بالکل نیو زړه پکې ټول شامل دي څومره چې دي
جدید اسناف پکې تاسو
کم دي نو هغه پکې ټول شامل دي
او جدید اسناف پکې کم کم دي تاسو خو د ټپا چربې ته نظم
جدید اسناف پکې جدید اسناف هاي کو اگر چې لکه اوس ورته مونږ جدید نشو ویلې بلکې ټپي زو ټکوري چې جدید ویلې شو خو هر حال په جدیدو کې شمار ده کنه نو په هاي کو پکې به خېد لیکسته دي او د څه په هر یو پکشته او ډیره خبره
هاي کو په ګوس لکه وخت یو شو کنه چې دی په کې دا راغلي خو دینه علاوه څنګه تاسو ته پیزه ویلو د نیم دریزه په کې راغلي دینه علاوه نور جدید اسناف په پښتو ادب کې دا سره راغلي تاسو دینی وی کتاب کې تاسو په باندې ذکر کړی وی هغه هم په کې شامل کړی وی
بالکل او جی په کې یو ترایل د څوک شو ترایل وی دریوالا دا یو ټکوري زدا یو تپیزه دا لکه ډیر نوې دي کنه
خنده بالکل جدید اسناف دي
جی جی
خجی دا د نظم سلور شوی تاسو نه دي چې د هر یو موضوع باندې ځان ځان لباس شوی دی په دې کې
جی
جی خو دې نه پس بیا نور کې سړي
او بلکې بل خبره ده چې ډیر کسان داسې چې غاد غزل په ځای باندې تغزل تعریف کوي او تغزل په ځای د غزل تعریف کوي دغه وضاحت هم پکې شوی چې تغزل څه شی دی مختلفو حوالو سره بل پکې یو خبره مې پکې اچې د خوند لپاره دا هم کړی دی چې یو مرکه کې حمزه بابا یو خبره کړې و چې هغه نه تاسو شو شي چې تاسو د غزل بادشاه یا د غزل بابا دا تاسو په کوم وخت کې ویل شو هغه نه په یو مرکه کې تاسو شو د غزل په موضوع کې ما دا خبره هم د خوند لپاره ور شامل کړې ده او معلومات هم دي نو هغه حمزه بابا ورته بیا وی چې دا په کال 1970 کې په مالګو منډه کې مارچ میاشو په مالګو منډه کې اوس نمک منډه په خور کې ها هغه ورته وی چې په مالګو منډه کې مشاعره و او د کاظم خان شهدا په دې مصر باندې چې سیا مار په نظر نه راځي ما خام دی دې باندې مشاعره و نو بیا په هغه کې ما چې کله خپل غزل اورو زما وار راغ خپل غزل مې اورو نو پخې چې ما دا شعر چې کله ورسېدم چې تورې سترګې مې د یار زړه ته په زیر دي بیا خبر شو په کعبه تړلې لام دی چې دا شعر مې وینو سمندر خان سمندر پاسې د لسونو چت نو بیا بیا به راته دا تر اخو چې د غزل بادشاه یې د غزل بادشاه یې د غزل بادشاه دا وزنه مسلسل به راته وی دا وزنه راکول او سمس جذبه کراغه پس وی دا غي نفس دا نوم په ما پس بیا په مزه 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 دا نوم په ما پس بیا پوښ شو پوښ شو نو
بابا کم ٹائم کی شاعر تک چاہے بوڑھا شی
بالکل ارگجا باب لکا متفرقات کی پکی نی جدا جدا معلومات کی پکی اگے کی ما بیا حسن سشی دی او بابا با منگا چاہتا وای نو عبدالحی حبیبی سے بیا وہ حوالہ دو یو زما خپل دا نو لکا دا خبری خلاصہ دا چې بابا با منگا دی اغه چاہتا نو وای چې ډیر کتابونه ولیکي بابا اغه چاہتا نو وای چې فائدت کی بوډا شي ګیره سری سپین شي بابا به موږ هغه چاته وایو چې هغه د خلکو په زړونو کې ځان له داسې یو مقام وټاکي چې د عوامو او د خواصو د ټولو زړونو ته پرېږدي د دې په زړونو کې ځان له د خپل کلام په ذریعه یو مقام پیدا کړي نو هغه کس د بابایې هغه مقام ته ورسي د بابایې مقام هغه ته بیا موږ ورکو نیم ورکول شو هغه ته موږ به بابا هغه ته وایو نو تفصیل سره دې خو ما تاسو ته مختصر ووي که نه
خبرې به کوو
ډېرو کتابونو پورې نه ده
بالکل دا نه په عمر پور نه په خوچکل د یو عوام پزړه کی یو شاعر زې شي اوغه دا سې شي چې هغه تر عمر عمر پور هغه به نو چې هغه خپل مقام دا سې جوړ کی چې خلک همیشه په هر موقع یاد ساتي نو هغه د بابا خطاب ورکولو
رحمان ته مونږ بابا و یو خوشحال ته بابا و یو حمزه ته بابا و یو دغه چې اوس په تیر تیر باندې خلک غنی ته هم بابا و اجمل ته بابا و اجمل بابا وغیرہ دغه
خبر بران بوزو شایخ صاحب هم سره اوریدون کې راغله دي عادل حسین توری د کور می نیمګه یاد کړی ګورو چې دې څه پښتنه لري سوې را سره ملګری دي نو دی یو رو په خیر راغی روجا عادل حسین توری رو را په خیر راغی
السلام علیکم زمل مانا دا پښتنه کوم
وعلیکم السلام
دا زود نازم کی یعنی ردی کا پیزورات کی کنه او بل پښتنه مدا ده کتاب چې کولای تا یې نس کوله وال په کور دی ان کوم شهرونو سره خبر په کور دی دا و چې خپل یو کتاب چې کوم ته د مشوره ورو کی
ها
او بل په پښتنه مدا ده چې دا لاندې کې سي او بدن کې څه پارستا کنه ستا د خبرې کې ملموت ورو کی نړۍ مننه دی
لاندې کې سي اوس
او بدل کې
بدلی جواب آزاد نظم لکھو کی ردیف و کافی ضرورت پکار دی کنه نه دی پکار کم ځکه د ردیف او کافیه پکار یو یو کتاب چاپ کول د پاره یو لیکون کی تر رومبه سه پکار چې خپل کتاب چاپ کوي ځکه چې هغه د مشوره ځکه غواړي چې زما خپل کتاب ما سره هم د چاپ د پاره تیار دی نه زه غواړم چې څنګه چاپ کوم سره کوي
د اولنی سوال جواب دی ته ورکوم جی ما د انسم چې کوم دی نو لکه دا اچھا نظم د نظم یو قسم دی نو په دې کې د ردیف او قافیه د سره ضرورت نشته دی او آزاد نظم به مکمل هم دغه شی آزادی لکه څنګه چې د دین نوم آزاد دی نو د دې لپاره به صرف خپل خیال په یو خاص ریدم په یو خاص انداز په یو خاص هنګ کې راوستل غواړي او بل لکه په دې کې د وګ دغه د مصرو د وګدوالي د لنوالي هم د څه خیدوبن نشته دی دغه پکې نشته دی نو ردیف قافیه په دې کې نشته دا خو دغه آزاد خبره ده په هر حال لکه اوس د کتاب کې ما دغه وضاحتونه کړی دي خو دا ده چې دا دویم دی کې د ردیف قافیه ضرورت نشته خو چې په یو آهنګ کې په روانه سره بس روانه دویم خبره د کتاب د چاپ کولو ده نو هر کله که څوک د نظم یا د نثر کتاب چاپ کوي نو هغه ته پکار دي چې از فرض کړه نثر د نظم کتاب چاپ کړي نو هغه دی خو اول خپل کلامونه صفاصه په ولیکي بیا کچره فرض کړه د دوډمبني کتابي نو دی د سینیئر شاعر د یو مشر شاعر سره په هغه باندې د چاپ د طرفه چې دته د تسلی چې او دی به زما صحیح راهنمایي وکړي شي نو هغه ته دی او خایي چې لکه څه په کوم ځای کې ځکه چې یو شی یو کار چاپ شي نو بیا چاپ شوی نو چاپ نه مخکې دی ورته دا او خایي چې لکه کچر فرید دی کې فرض کا دا څه خبره ای چې د امروزو محاورو سره خلاف معنی شوی یا ردیف قافیه سره کمزور شوی یا په کوم ځای کې د روانې په ځای سکتب راغلی وغیرہ به هر حال څه چې د شعر اغه خامې اغه هر څه د تطګوت کی او اغه دې ناول غو باسي د دې ټول مرحلو نه شکل تیر شي خو خامه خابې خیدات نه یو څه ډیر مو چې ما خو تل کتابونه لیکلي ما ته ضرورت نشته نو دغه کس په اصل کې د څه خو خيار نه یم نو دته په کار دي چې د صفه صفه ولي کې نو نن سبا د بړګلې املا چې کوم ده نو دا راځي دا نو چې اون په دغه املا باندې څوک ویږي نو هغه یا ته په خپل په ویږي نو هغه د صفاصه په ویلي کې دا کمپوزر ته ورکی نو چې کله هغه چات کی نو چې کله هغه کمپوز کی او بیا د کریکشنو کی په هغه کې هغه تصحیح پکې وکړي او بس بیا دا طریقه ده او بلندي کسی او دې د سوال کې وهم کتاب باندې کم اس کم 1000 روپے کم اس کم دا
کتاب چاپ کول لپاره فون کړم خبرې کوي په کوم موضوعاتو دا چرته ملاوي نو دا زرکه تبسم باقاعده اوریدونکي د پروګرام اورینو دا سرګند خزانه د شایخ صاحب محمد ساجد شایخ صاحب نوې کتاب راغله د نثر کتاب دی چې پدې کې نه بابو نه دی د چتونو خبرې روانې دي شایخ صاحب لګي یو باب باندې لګي خبرې کوي نو دا د نوې لیکوالانو د لپاره د نوې لوستونکو د لپاره د ادب نوې شعر او شاعری زده کوي یا نثر زده کول غوړ نه دی د لپاره یو ډیر قیمتي ګټور کتاب دی کتاب ځان لتر لاسه کول شي د مختلف زیونو کې د کتاب ملاويږي او پدې موضوعات خو تفصیل سره پکې خبرې دي کنه زما څنګه چې نظم او ورور خبر او کچې آزاد نظم به څنګه لیکل کیږي او دې کې د ردیفو د کافی خیال ساتل پکار دی کنه چې د سمره نظم دی سمره نظمی اصناف دي لکه غزل او نظم او دې سره تړلې سونه منظوم اصناف دي پغې ټول سلور شپې ته مختلف اصناف باندې خبرې کړي په هغه باب کې بیا د غشانتینو رموز او کاف باندې خبرې شوې د پښتو تاریخ د املا په حوالې سره هم خبرې شوې چې کوم نن سبا پښتو ادب د لپاره پدې باندې متفق شوی چې کوم املا په کار دوه یګان باندې کوم مسله روان ده غم درته خبرې کوي نظر کته بسم دغه کتاب کتر لاسه کول شي سرګند خزانه نو پدې کې دا هر څه سرګند دي چې سونه بابونه دي پدې خبرې ترې شوی دي او دا روغ خزانه ده د ادب د اصنافو یو ډیر ګټور دی ډیر قیمتي الفاظ دي پکې موضوع دي ورکه خمس سر جواد اخونزاده دي د پټباد نه د دې غږ خلک دي سپختن لري په خیر اغلو جان
السلام علیکم
وعلیکم السلام
منو تاو قربانو تا سلامونه وایو
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام منو تا رحمت الله
وبرکاته بیا د پدې خزانه باندې کوم له برا کې ورکوم
منه نه
مو خدای دې وخا
ایوا وړا باندې پوښتنه کوم کنه
جی
شاعری د احمد او د اور دولا دوه قسمه شاعری دا کنه
د
احمد شاعری هو لوی لوی مکمونا حاصل کری دی لکا لوی لوی باباگان یہ پیدا کری دی خو دے اور دولا شاعری کی دا سنگی سالونا شتا چی دے آغا دے عام دولا مکام ترا سگلی وی کچی ردا سے سنگی سالونا وی دا سے شاعران وی کے لگ ملما فدے بند خبرہ ہوکی
دیر من خون زدہ رو پختانا دی بران لکو وکشا پروگرام دخوا جواب در کی دلے شایک سے
دیر من دیر خکولی وضاحت مخی تراولا دا ہم پتی زبا نه سر خورته و ما چې نه هم په دې کتاب کې ما ده وردم په کې شامل دي هغه
باب کې ټیک شو دا په کوم یو باب کې دي
دا ارګجه باب نه هم باب
ارګجه باب نه هم باب
معلومات یې نه متفرقات شي
ټیک شو
نو په هغه باب کې دا خبرم شامل ده نو هغه بیا مختلف حوالو سره هغه کې بیا تفصیل سره دی خو دی وخت به مختصر زدم روي ما چې عموما د دې لبزی تعریفونه به مونږ دا وکړو چې لکه احمد هغه شاعری دا کوم چې بس یو سړی د شعر لیکلو خیال نه وي او بس ناڅاپه دته یو خیال ذهن ته سمدستی راشي او دی په دې مجبوره کې چې دغه دی ما چې هغه شعر زه ولیکم که نه لکه زه به تاسو ته خپل یو شعر ووایم. زما د غزل یو شعر دی چې زه خو شعر نه لیکم، شعر په ما ځان لیکي. نو چې شعر کله په خپله په یو سړي باندې ځان ولیکي نو دغې ته احمد وایي. بیا دغه احمدي او دغه دغې شاعرۍ ته احمدي شاعري
دیږي، خو هغې ډېرې نمونه دي که نه په دې شاعرۍ کښې، خو ډېر لوی لوی نمونه چې هغې په هغې باندې احمد کېږي، الهامي کیفیت راځي او ډېره شاعري پکې شوې ده. خو هغې وایي چې کوم اور دی په دې کښې هم چېرته داسې مثالونه شوه پښتو ادب کښې چې تاسو دا خو ډېر سټډي کړې هم ده، نو داسې کسان ورکې شته چې هم خپل نوم پیدا کړی وي؟
نه زه اوس وضاحت کوم که نه، زه به اوس راشم دې خبرې ته چې اور دی. نو اور بیا هغه شاعري لکه چې یو سړی کښېني او هغه ووایي چې یاره یو غزل لیکل غواړي، یار فلاني پروګرام له به ځم او نوې غزل را سره نهشته دی، او په ذهن باندې زور واچوي 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 ځان له چېرته څه یو مصره جوړه کړي او هغې پسې بیا ټول غزل پوره کړي که نه، او ذهن باندې زور واچوي چې هلکه ډېره مودې وشوه مړه غزل مې نه دی، څه خو لیکل غواړي، قلم یې راغستي او دا سوچونه فکرونه کوي. نو دغې شاعرۍ ته دغې ته بیا اورد وایي. نو او دی بیا ګوري هغې دپاره ښه خټکي ګوري څه څه، خو بیا کله چې د دې سید رسول رسا صاحب یا د دې نه علاوه نورو داسې کسانو بیا وضاحت کړی دی، نو هغې بیا وایي چې د اور د احمد دپاره هم د دغه ښایسته ټکو د لټولو د اور نه کار اخیستل غواړي، ځکه چې هغې بیا د غالباً د برطانیې یا د سزه د یو مشهور شاعر یو مثال ورکړی دی چې هغه ډېر زیات ښه او ډېر مشهور شاعر و، خو د هغه هغه کاپي چې کله وکتې شوه کوم چې هغه په خپلو ګوتو په قلم لیکلی وه، نو په هغې کښې هغه خپل شعرونه درې څلور پېرې وران کړي وو، بیا یې لیکلي وو د هغه د قلم چې کوم لیکلي وو هغه وران کړي وو. نو دې دا مطلب دی چې او هغه ته به خلکو احمدي شاعر وایي چې دا لکه احمد کوي او اور نه کوي، خو له هغه کافي چې وکتې شو نو لکه د دې دا مطلب دی. اوس به دا دواړه احمد، زه به ډېرورو ته دا جواب ورکړم چې دا احمد او اور دا دواړه ټکي چې دي نو دا کله چې را یو ځای شي دواړه دا به اخره کښې دا بیا یو ځای کېږم، ځکه چې د احمد دپاره اور ضروري دی. اوس یو سمدستي یو بنده ته یو خیال راغی او بیا شعر ولیکي، نو هغې دپاره هغه ښایسته الفاظ او څه څه هغه خو ورته ده استعمال نه کړل، نو د دې دپاره که چېرې د احمد دپاره اور د هم ورسره استعمال شي او دې د هغې هغه ښه ښه الفاظ وله ولټوي یو څه څه، نو هغه امر د دې اور په هغه احمد د دې اور په ذریعه باندې بیا ښایسته شي، نو دا دواړه سیزونه اخره کښې بیا ملاوېږي. اگر چې د نوم په لحاظ باندې دا دواړه ځان له ځان له سیزونه دي، نو دا دواړه لکه احمد او اور ده، او دا واقعي چې لکه په هغه کښې ځان یو حیثیت لري او ډېر هغه کوي
اخونزاده رور ته به یقینا
خلک دا خبره ردي. بیا مزید وضاحت ما بیا په کتاب کښې کړی، او هغه بل ملګري وختي چې کله د آزاد نظم خبره وکړله، نو د آزاد نظم دپاره به هغه ته زه صرف یو مثال داسې مختصر غوندې ووایم چې دا یو آزاد نظم دی او دا نظم عنوان دی قسمت. نو خو دا د عبدالرؤف عارف کلام دی د مردان والا، هغه وایي بس عنوان دی او آزاد نظم بیا وایي چې بسم شروع دی بادیوي الوزي، د بادیو موسم دی. لکه ما وختي وایي چې دې کښې ردیف او قافیې هېڅ قید نهشته که نه،
بلکل
بسم شروع دی بادیوي الوزي، د بادیو موسم دی، هغه دی والوتلې بادیوي پورته تر اسمانه لاړې، د اسماني دنیا سیلونه کوي، د یوې مستې محبوبې په شانې په پکې ځونو ځي نازونه کوي، هغه دې پورته ډېرې لرې لاړې، هغه دې ښکته بیا تر ځمکې راغلې، په لږ ساعت کښې څومره وختلې، په لږ ساعت کښې څومره کوزې شولې، بادیوې هر چېرته وي ولې زمونږ ښار کښې د هر یو رنګ د هر یو کچ بادیوې ډېرې ارزانې د اوبو په بیې خرڅې شولې، هغه دې بیا په پورته وختلې، تماشه ګرمه شوله، څه پکې پرې شولې، بې اختیاره شولې، ورکې شولې، اوس تاسو ګورئ که نه دا مې لنډې دي، ورکې شولې، څه چاره ونیولې، څه چاره ونیولې، بسنت شروع دی بادیوې الوزي، د بادیو موسم دی، د بادیو تارونه د چا په لاسو کښې دي. نو دا د عبدالرؤف عارف کلام، نو دا د آزاد نظم
یو مثال وکي
هغه خبره
ده بالکل خو دا خو عادل روړ هم پدی باندې وضاحت او تشوي مساس پدی کتاب باندې نیلو خو پکې سلور پنځه بابونه باندې خبره وشي او هغه کم متفرقات اخیری نه هم باب وږي هم لګړي خبره وشي خو چې دین علاوه منځ کې نصر په حواله سره پکې هم لکه د نظم اصناف بیا بیان کړ، بیا د نثر اصناف مهم بکې بیا بیان کړي دي، نو په هغې لنډې خبرې کوو. زه هم چې اول د نثر واورو بیا به خپلې خبرې وړاندې بوزو، یو لنډه شانې دمه هم اخلو. تاسو خپل نظم یا غزل کسوي هغه تیار کړي، موږ دمه اخلو، د مینه بعد واپس راشو، نو بیا به د نثر شعرونه واورو او بیا به نه پس په نثر اصناف باندې خبرې کوو. د دمې وروسته
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا،
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
گرانو خو ګردر کې پښتانه ستوري محفل کې ته هر کله وای ته زموږ پر وند واشنگټن ډیسنی نه فنی غاوري ګوري. نن موږ سره ملګری دی محمد ساجد شایخ صاحب، چې دغه په نن سبا نوې کتاب راغلی هم په دې غمیاش کې، سرګند خزانه، چې په نه بابونه باندې اډانه دی او په کې د مختدانه بابونه هر موضوع په د پښتو ادبي ادب مختلف اسناف باندې بیا د پوره تفصیل او تحقیقي دغه باندې معلومات دي، چې په کې د املا په حواله سره، املا په تاریخ په حواله سره هم په کې ډېرې خبرې اترې شوې. یو باب هغه باندې دی، بیا د پښتو رموز کاف باندې هم یو باب دی، دویم نمبر بیا علم کافیه باندې دی، د هغه باندې تاسو خبرې ور دي، نظم او د نظم په اسناف باندې خبرې ور دي، او د دې پس ور پس بنوري خبرې اورو. خو ورو وخت را سره لنډیږي چې تش د بابونو لنډ لنډ تاسو معلومات ترلاسه شي، بیا کتاب اخلي نو چې د پته وي چې دا معلومات دی ورکې، بیا دا کتابونه ترلاسه کی. خو شاعري هم کوي، نو غواړو چې شعرونه تنه ور بیا خپل خبرې وړاندې بوزنه. شیخ صاحب صبر سره شریکوي
نو
غزل کوشش
مہربانی یا اوس نظم کې څنګه دی، نو نظم په ځای درې غزل مې لیکي. موږ یو غزل دا وایو چې مختصر، چې تر څو د چا د خې د ژوندۍ، چې تر څو د چا د خې د ژوندۍ، ژوندۍ خو تر هغې د ژوندۍ، او سولم هیر سره پاتې دی هغه، سولم هیر سره پاتې دی هغه، لکه پاتې سولم هیر د ژوندۍ. وصل څه دې معنی خیز زندگی، هجر څه، هجر څه خو دې معنی دې زندگی، اے لجن د مایوس دل تراشا، دل ته صدق د دلی دې زندگی، بل من د مين دا څه نه نه دا شاو يل چې دې نقطې دې زندگی. واه استا مهفل کې به شایق څنګه خپشي، تا محفل کی بشائق سنگ خپشی، تا جنت کی دا مزید زندگی.
واہ واہ دیر خواہ.
جی بلا زید اغوال ما چی زتا ستا مختصر کچر فرس کا اجازت بھی کنا، زتا ستا بلا دا حق غزل سو شیرون او روما کم چی پا یونسٹی کی دا غزل دا ترہی غزل مقابلہ و او دی پا کیا ولنی انام غزل ایوادی آتا غزل
بلکل ارشاد
نو غزل بدر تا داغی غزل پورا خود در تا نیا مخوزه سو شیرون دا تیوی ما چی
اکا غزل دا پورا یادیم پورا بدن وارو وقت شرا سر پینزه منتا دینو دن وارو
خدید ان دې غزل اولنې انعام غسو او دا د رحمان بابا په طرح باندې چې نن اورنګ د زمانې زما غلام دی، دا د دې سره مصر باندې لیکلو نو ډیرو په لیکلو. خو یا د خایست مطلب دا چې د خایست په نشه مس زما ګل فام دی، د فطرت پر لې نکړې په ګل فام دی، د خوبانو په جمال دی رنگی دلی، په جلال چلن دی دلی دی باگرام دی. او بل ورپس شیر دی ولان دی چی ساقی مال خورین کندی کرا دا،
ساقی ما لی خورین کندول کرا کا سد زر د ستا جام د زرو جام دی
آی ها دیر خا دیر خا بیا وای دا
مننه جی ساقی ما لی خورین کندول کرا کا کد زر د ستا جام د زرو جام دی
واه واه
یا دا ستا په وجود حسن نه ځایږي یا لمبی لته نارخی جی ما خام دی
واه واه دیر خا دیر خا کله دیر خا بیا وای
یا دا ستا په وجود حسن نه ځایږي یا لمبی لته نارخی جی ما خام دی
دیر خا
او د اخلاص په زور په زړونو سلطنت کړم له اخلاص په زور په زړونو سلطنت کړم نن او رنگ د زمانه زما غلام دی
واه واه
او فصاحت او بلاغت معنی نزده فصاحت او بلاغت معنی نزده ما ته وای په کلام کې دی بهام دی او د شپې زلت سحر پرې کړې دغه ژوند دی د شپې زلت سحر پرې کړې دغه ژوند دی دومره ژوند دی اوس بیا وګوره ما خام دی
واه واه ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښکلی بیا وای دا شي
د شپې زلت سحر پرې کړې دغه ژوند دی دومره ژوند دی اوس بیا وګوره ما خام دی
واه دغه ژوند دی
او وړاندې شعر دی چې خپل محفل نه رقیب وشله دلبره
په محفل نه رقیب وشله دلبره
خپل محفل نه رقیب وشله دلبره په حرم کې خودستی وجود حرام دی
آی های ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښکلی
خپل محفل نه رقیب وشله دلبره په حرم کې خودستی وجود حرام دی او ما سلام چې لیکلې درلېګلې په هغه قرطاس لوستلې مې دشنام دی ا دې په کې دلته سکون هلته خوندونه یقینا دین د الله په نج اسلام دی
ډیر ښه
او وړاندې شعر دی پکې چې مېناب له اننګو دی راسسیږي مېناب له اننګو دی راسسیږي ما نیولې د زړګي مې ورته جام دی
واه واه
او بل شعر دی چې هسې رنگ خرڅوي مینه پکې نشته هسې رنگ خرڅوي مینه پکې نشته منقش دی خو بغیر توري نیام دی
واه
هسې رنگ خرڅوي مینه پکې نشته منقش دی خو بغیر توري نیام دی او دا شعر پکې ووري دی چې په خوبانو کې خاص کړي الف قدا مخاطبه ده چې په خوبانو کې خاص کړي الف قدا تار د زلفو دی په مخ جوړ کړي لام دی
واه 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 ډیر ښه ډیر ښکلی ډیر ښه بیا وای شعر بیا وای ډیر ښه
خدای ډیر مننه په خوبانو کې خاص کړي الف قدا تار د زلفو دی په مخ جوړ کړي لام دی
واه واه
او د الفت چارو کې داسې هنر واه واه د الفت چارو کې داسې هنر واه واه زړه قابو مې ستا د زلفو په زمام دی
ډیر ښه
او مقتدا چې زه شایق چې د زړه په تخت نشین کړم زه شایق چې د زړه په تخت نشین کړم نن اورنګ د زمانه زما غلام دی
واه ډیر ښه
او د خایس په نشمه زما ګلفام دی او د پترت پرلی می کړي په ګلفام دی
واه ډیر ښه ډیر ښکلی ډیر زبردست شایخ سیمنګ هو د نشیر نو ډیر وانور د زکه چې وخه مو په کتابه نم خبر نه شي کوخ لري نو زم چې راتلن کې پروګرام کې بیا هم د سرګند د خزانه چې کم پاتې بابونه دي په دې به وسه لګډیر سبب مخکنی باندې لګډیر خبرې کو کم پاتې بابونه په دې به هم خبرې کو مختلف تاسو به سبا امرو
او زکه بالکل زکه چې تنقید هم پکې پاتې شو تنقید یا کرکه تن هغه باب پاتې شو فصاحت بلاغت هم پکې پاتې شو ارګجه باب باندې پوره باس جی
او نصر بالکل دا زم چې پدی باندې ان شاء الله راتلون کې پروگرام کې بیا په دغه ورځ پښتانه سوري ز شو راتلون کې اتوار پر ورځ هم په دغه وخت بیا تاسو خبرې کو لیره مننه چې پروگرام د پرم وخت وېستو زم چې پدی باندې ډیره خبرې شو دا کتاب خلکو ته واضح شي چې خلک خامخا وخت یو ګټه تر لاسه کړي ځکه چې دا یو لیکونکو لستونکو د پاره دا یو ډېر ګټور اضافه په پښتو ادب کې نو واړو چې خلک ته خبرم شي او دې ته جوړ شي چې وای خلک ځان له دا کتاب هر څوک پښتنو کې د بد مرغ د پښتو کتاب د اخیستلو عادت نشته خو موږ به بیا هم وای چې تاسو داس قسمه کتابونه خامخا واخلي چې غیر تاسو سره ګټه تر لاسه کیږي کتاب ډېر خملګره دی او دا ځان همیشه ملګری ساتي. اګه د ادب کتاب یو کده جون هر میدان ساتل کتاب ډیر مننه شایخ صاحب. ان شاء الله بیا به خبري خبري کو په بل او نه کی خو نن بد نجات وخلو. خوشاله اوسئ. انجینئر مستر بل سر نجات غواړم. ډیر ښه وختونه درته غواړم. تلوي لام سپارم.